شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي تګ بیا وځنډېده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغانستان کې پرون د کورونا ویروس 14 تازه پیښې ثبت شوې، او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر د ځان د جلا کولو امر نه و عمل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې افغان ځواکونه او طالبانو ته مرګ له هم اوښتې چې کرشمیره به یې وروسته په ډاکه کړي. له دې سربېره طالبانو تېره ورځ طالبانو د فاریا په غورمچ او د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې هم ورته بریدونه وکړل چې د دفاع وزارت په وینا په شا وتنبول سول. طالبانو دا بریدونه داسې مال کړي چې ټاکل سوی د 2 او 15 کسیز پلاوی د بندیانو د خلاصون په اړه د بحث لپاره کابل ته ولاړ سي. طالبانو له دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ ځنډېدلی دی. ټاکه سوی وایي چې نن دغه ډلې 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته ولاړ سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی.
حیات ته نن نه راځي، او دلیل یې دا نه دی چې دسره صلیب تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بیرن بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی د سره صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي کابل ته بیول د کورونا ویروس لامل در رامنځته سوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې د دوی پلاوی ولېږدوي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوش کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې کله ترسره سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچي پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارکل خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وشو. افغانستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په 3 لویدیځو شهرونو کې تیر اونۍ په ګرځېدو بندیز ولګول، او نن پرون د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه وضع کوي. له ولسمشر غني سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیرومایدین او د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. وی ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي پرون جمعه د کورونا 14 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د ویاند وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوار کې 38 نمونه یا سمپلونه معاینه سول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 11 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یوه مثبته پیښه په غزنی ولایت کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په ویروسو د اخته کسانو شمېر 104 تنو ته لوړ شو. د افغانستان د حکومت لپاره کړی سره سم په پلازمینه کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتی تدابیر عملی کیږي. د افغانستان حکومت له کابل شهریانو څخه غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کارونو پرته له کوره ونوځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د دریو اونیو لپاره بندي وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورنی سوي. په اولمپیک کې د سرو زرو د مډال ګټونکي اندري سیلینووا چې د 2008 کال په اولمپیک کې د لوړتوب اتلوه او ناتالیا انتیوخ چې د 2012 کال په ژمنی اولمپیک سیالیو کې له 400 متره خنډونو د تیرېدو په مسابقه کې اتله سوې وه، د مناسبو موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دغو قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسي، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نخپرېدو په خاطر د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نو عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون جمعه وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دایمتروف ګارد شارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو لاري دایره سوه. دغرز اوروسته خبر مده دی چې په نړۍ کې د کورونا په وایروس تخته سوو کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې سوی دی. پرون جمعه په دې وایروس تخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د خبرونو مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر وپاړنه هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وځندیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل
حیات نن ناراضی او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلی تیاری نسته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنه یې کړي. استدلا واحدی ازادي راډیو ته وویل
لا هم له دواړو اړخونو په ځنګړي ډول د حکومت لار څخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام له راورېدو تیاره تاسو را بولم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وځندیده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د طالبانو هیات سفر کابل ته ځکه ځندیدلې چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې کابل کې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د ګرځبندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د انتقال لپاره هلیکوپټر نه دی استولې. نور حل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوس سره د کابل سټډیوز څخه د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه خبرونه ته شرغله.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ټاکل سوی و نن شنبه کابل ته د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی راسي او له افغان حکومت سره په تخنیکی لحاظ د بندیانو په تبادله خبره وکړي. خو افغان حکومت وایي د پلاوی سفر نن ځکه کابل ته ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ تر 1.5 پورې به او بخی یو 1.5 پورې به یوازې سل بندیان خوشی کړای شي.
حیات نن ناراضی او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نسته. دلیل دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه دی تکمیل شوی. بیان بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل شو هیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي وو پر هغو باندې توافق وسي، او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سل تنه د مارچ 3 پورې پیل سي، دغه سل تنه د مارچ 3 پورې خوشي سي.
طالبانو هم دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منلی، او وای چې د سره صلیب لوري ورته د هغه هليكوپټر نه دی استول سوی چې د حیات د کابل تر انتقال کا. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دا سفر ځکه ځنډیدل چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وز سوی او کار قرنټین سوی دی. زبی الله مجاهد دغه 15 کسیز حیات انوملار هم له ازادي رادیو سره شریک کړ چې په دې کې د مولوي ضیا الدین واقف په مشرۍ، عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقادر، مولوی عبدالظاهر نومان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مجاهد مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله خبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبی الله او محمد نسیم به د هیواد له بیلابیلو ولایتونو کابل تراسی. فربجانی موږ هڅه وکړه چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره هم په دې اړه خبرې وکړو، دا غوی نظر هم ورته والی د دغه حیات سفر ځنډیدل د کابل ته، خو تر اوسه هم هغه موږ معلومات ته په تمه کړی وو. البته باید ووایم چې دغه هیات چې د زبی الله مجاهد په خبره 15 کسیز دی کابل ته راته، او د بندیانو د خوشي کېدو چې د هوکړې له مخې هغه هوکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ سوې ده، زر بندیان به د طالبانو له لوري او 15 بندیان به د افغان حکومت له لوري خوشي کېږي. خو افغان حکومت یې یعنی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې د 1500 کسانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړی ده، او دا کار باید د البته د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د مارچ 3 پورې باید سوی و، خو لا هم د مارچ میاشت په ختمېدو ده او د دام نه دای سوای. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. دوستان و موریدل چې افغان حکومت وایي چې کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وځندیده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خندونه به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. له دې ډلې اسدالله واحدي وایي چې دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دغه پروسه په بریالي توګه ژر تر ژره بشپړه کړي. له ښاغلي واحدي سره بیا هم زما همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړی ده، او په سر کې د طالب پلاوی د سفر د ځنډیدو د ارزولو پوښتنه ترې کړه.
تا دومره خو ځکه ته کوم دلایل چې یادی د ځان لپاره دا سمه ده چې تخنیکی ستونزې دوی یا د کرونا له امله د ګربندیز یا د سره صلیب د رخصتۍ بحث هم پکې راځي، ځکه چې هغوی به شنبې او یکشنبې په ورځ رخصتۍ کوي. مګر لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي. دویم مسله دا ده چې له شک پرته چې د بندیانو تبادله، د شپږ زرو بندیانو تبادله یا خوشي کول چې زر به طالبان خوشي کوي او زر به هم د حکومت له خوا 3000 به هم د حکومت له خوا خوشي کېږي، دا یو ډېر مهم او اساسي ګام دی د نفرتونو په کمولو کې، د حسنیت په ایجاد کې، او دغه راز سولې ته د ذهنیت په جوړولو کې ډېر اساسي رول لوبوي. تصور وکړئ چې کله شپږ زره کسان له بند څخه خوشي کېږي، دا شپږ زره کورنۍ لري. بیا په افغاني ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې کورنۍ سره وصل هم دي، په یوه کورنۍ پورې څو نورو کورنیو خوشحالي او خفګان هم تړلی دی. په دې خاطر د لسګونو زرو کورنیو او د لکونو انسانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ سبب کیږي. زه فکر کوم دا ډېر اساسي رول لري. تمه ده چې دغه کار په بشپړ ډول عملي شي، په ښه ډول عملي شي.
بله، تاسو ادا کوئ چې حکومت غواړي خنډونه جوړ کړي د زندانیانو د تبادلې په برخه کې، دا خبره د څه په اساس کوي؟
لومړی خدای چې تاسو پوهیږئ په هوکړه کې راغلي چې د مارچ تر لسمه پورې به 15000 بندیان خوشي کیږي، مګر دغه دی چې مارچ ختمیږي مګر بندیان تر اوسه پورې یو کس هم نه دی خوشي شوی. دویم مسله ده چې اوس هم حکومت نه وایي چې موږ به 15000 بندیان خوشي کوو، بلکې اوس هم وایي چې 10000 کسان خوشي کیږي. البته د کرونا پر اساس یادونه کوي، هغه د طالبانو د لیست پر اساس لا هم دوی نه دي حاضر شوي چې دغه بندیان خوشي کړي، یا د بندیان خوشي کول ته لا هم تیاری نه شي. په تدریجي ډول د بندیانو د خوشي کولو خبره کوي، هغه هم داسې چې څه ډول چې دوی غواړي، نه هغه څه ډول چې توافق شوی یا نه هغه څه چې دواړه لوري پرې توافق کوي، بلکې یوازې په یو اړخیز ډول حکومت وایي چې موږ به کسان خوشي کوو چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد په جرمونو کې ښکیل نه وي. نو خو په طالبانو خامده تور دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد فیصله فعالیت کړی دی، تور دی حکومت له اړخه دی د قضایي ارګان له اړخه.
تاسو وړاندیز څه دی؟ بالاخره دواړه لوري باید څه وکړي؟
زه فکر کوم دواړه لوري باید پوه شي چې په دې کې د افغانانو خیر دی چې یو بل سره کېږي جوړ جاړی وکړي. که حکومت هر څومره مقاومت وکړي، د امریکایانو ژمنه د طالبانو سره لاسلیک کړی چې دا چاره به عملي کوي، نو د دې په خاطر چې د امریکایانو د غوښتنې او د امریکایانو د ارادې پر اساس عمل کوي، په کار کې د افغانانو د غوښتنې پر اساس عمل وکړي. د افغانانو غښت د مثبت ځواب وي، دواړه خونه د رحم وکړي، ترحم دې وکړي، نور دې یو بل نصر وژني، بندیان دې خوشي کړي، خبرو ته دې سره کې.
د سیاسي چارو کارپو اسدالله واحدي وو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږه ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کېږي، ځکه چې افغان حکومت سر له نن څخه د دریو اونیو لپاره د کابل ښار کې پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، خو ځینې استثناءات پکې شته چې کوم ځایونه به پرانیستي وي. خو په دې اړه چې اوس په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی، زما همکار امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کړ شدی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغلې، تاسو د کابل ښار د وضعیت په اړه راته وایست.
من نفع بجان تاسو ورېدونکو ته سلام. هغه د ول چې تاسو دا ونه وکړه، د افغانستان حکومت د تیر شوې د 2 بجو وحیسه په کابل ښار کې شو محدودیتونه وضع کړې دي. په دې محدودیتونو کې په ګرځ باندې سربیره د اړینو توکو د وسایلو چې د خلکو د ژوند لومړني وسایل دي، خوراک فروشي دي، قصابۍ دي، ترملتونونه یادوخانې دي، نور د دې پرته ډېری مارکیټونه، سوداګریز مرکزونه دا تړل کېږي. زه د کابل ښار پر څو سیمو باندې وګرځېدم، چې البته دغه ټول په دغه ګرځبند البته په دغه محدودیتونو کې شامل وو، باید وځه شوی وای. متاسفانه د کابل ښار په ډېری برخو کې د خلکو ګڼه لیدل کېږي، ازدحام هماغه ډول دی. ترانسپورټي برخه چې جدي اقدام باید ورته شوی وای، چې اگر لوی بسونه او ښار کې باید نه ګرځېدلی، تر خوایي ځینې موټرونه چې هغه د څلورو نفرونه ډېر انتقالی، دا باید بند شوی وای. هم د ښار په ډېرو برخو کې هغه ډول چې اړتیا وه دغه پریکړه نه ده عملي شوې، هم د خلکو له خوانه او خپل د حکومت لخوا، د افغانستان د حکومت لخوا په دې برخه کې د جدي اقدام د بار داسینو تر شروع کېږي. د کابل پولیس شتي سمې تاولاړم، داسې نو فری باجانه د خلکو تل د خلکو ډیر زیات ازدحام له ځان سره لري. د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا، البته کدا د پوه فیصدې کې وای، ما شاید یو دوه درې فیصد راټیټه شوې وه، اما هټې هغه ډول چې اړین تو کې نه درلودل هغه پرانستل. لاس پلورون کې حالت ولاړ ول، اغه تو کې چې په بازار کې پورې ځنې ډول باندې خلک خو دې سړک هغه پرانیستي او خلکو راغلی، نو پولیس هم تر سر غوښل په اوس مې باخو کې چې راغل خلکو دې ویل چې ولاړ شي، دغه سینه بند کې عامه د پیسو موټر ولاړې لاغه سیمه بیر ته هم حالت عادي وو. تر حال کې خپل چې د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود انرابی او خپل ټوئیټر پاڼه باندې هم پولیس ته ویل دي چې تاسو د خلکو سره نیک برخورد وکړئ، اما د کابل د قرنټین پلان عملي کړئ، او دا باید یو وسیله چې خلکو ته تاسو په هوار کې چې دوی تاسو د روغتیا یا حتی څومره جدي پام کوي. په داسې حال د کابل خیرخانه سیمه هم همدغه ډول د همکار ځاګه زینا چې باوراندې ما سره خبري وکول، او موږ خپل مشترک ډول باندې دغه موضوع وڅېو. هغه هم دا خبره راته وکړه چې کابل خیرخانه سیمه کې حتی پارکونو ته خلک للی دي، پکې ناس دي، دوکانونه پرانیستل دي. سي مريم بازار مشهور بازار دی، هغه هم اماغه ډول پرانیستل دي. تر دولس بجو پورې زړه بیرون خار کې هم اوس بیا سره ګرځېدل هم. د کابل البته دغه محدود موضوع محدودیتونه چې شو، تر دم غړي پورې هغه اجرایی بنای چې نه یې تخلقه.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو دوستانو چې په کابل کې د کرونا ویروس له کابله د ګرځبندیز وروسته د کابل ښار وضعیت په اړه راپور راکوه. لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې دغه ګرځبندیز سر له نن څخه د درې اونیو لپاره پیل سوی دی، خو د افغانستان حکومت له کابل ښاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کورونو ونه وځي. د روغتیا نړیوال سازمان څوی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي. دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته، چیز ما همکار اجمل تورمان چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت په ویدا سره طرح کار کوي چې لمخې د قرنټین پر مهال پر دوکاندارانو مالیه کم شي. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دې طرح باندې کار روان دی.
موږ په همدغه باندې کار کوو چې دا څنګه یا کم کو یا همکاري وکړو یا پیسې دغه کې ذکر مافیات صلاحیت خو هیڅوک نه لري، قانونا مالیات باید ورکړل شي. اما دا چې رقم همکاري موږ ورسره کوو په دې باندې کار روان دی، نو جزئیات چې څنګه دغه ټول طرح مکمل تکمیل شي دا به تاسو شي.
نوموړي ویل چې دا به له دوکاندارانو سره له اقتصادي پلوه د پام وړ مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سر له نن شنبې د کابل په ګډون اکثره ښارونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنټین او د لومړنیو خوراکي توکو، خوازیانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په اړو خلکو خوراکي توکي وویشل شول. د دغې خونې د عامه اړیکو مسؤول جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا وایروس د قرنټین او اړو خلکو سره د مرستې په خاطر شوی دی. نوموړي وویل چې په دغو خوراکي توکو کې اوړه، غوړي او یو شمېر نور لومړني خوراکي توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو او قرنټین له امله د لومړنیو توکو بیو په بې ساري ډول لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د هرات ګمرک رئیس وایي په ایران کې د نوروز د رخصتۍ له امله له هغه هېواد څخه افغانستان ته د حمد میاشتې له لومړۍ اونۍ د مالونو راواردول بند شوي. حمدالله همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کال په لومړۍ اونۍ کې په اوسط ډول هرات ګمرک هر ورځ له 150 تر 350 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید لرل. نوموړی وایي مخکې تر دې به په اوسط ډول هر ورځ له 60 تر 50 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید ترلاسه کېدل. د هرات ګمرک رئیس دغه شان وایي اوس د مالی وزارت د ګمرک نو او عوایدو مهمیت لخوا د هیواد ټولو ګمرکونو ته رسمي لارښوونه شوې چې د دولت د عوایدو د لوړېدو په هدف سر له نن ورځې څخه 30% تعرفه وسه شي. ښاغلی همدرد وایي مخکې له دې سوداګر دې ته نه حاضرېدل چې اصلي تعرفه محسوب کړي. نوموړی له سوداګر غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
له اجمل تورمن څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم او بیا ولولې پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس مې باندې نړیواله موضوع د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتو له درکه اندېښمن دی. د دې صندوق مشر وایي نړۍ له یو بل داسې اقتصادي بحران سره مخامخ ده چې په 2009 میلادي کال کې هیوادونو تجربه کړ. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. دې له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد یې په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږدمهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیتوب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس یې زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووزي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرسو مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا وایرسو د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
دوستانو بیا هم د کرونا ویروس په ارتباط یو بل موضوع ته دوام ورکوو. په نړۍ کې د کرونا په ویروس اخته کسانو شمیر 16 لکو ته نږدې سوی دی. پرون په دې ویروس اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت شوې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. په دې اړه بیا هم تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکي پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2.9 لک تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1.9 میلیون انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخابه لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ. اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي
کنیولی ده مونگ دلتا به زابل ولایت کی خاکابان ولسوالی که ده تقریبا ترمیان سرائیستا یو کلور تینزار کسا لیران تخا راغلی مونگ بل حکومت لمسیران دا غالو سی ده مونگ دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولی گی دلتا نه داکتران نه یو شبخانه ستا نه داشت تابیر سر دی کرنا دی ویروس یو معینات وکی مونگ لدیر اغزار مخامخ یو وسیم یو دری سلور نفر نیولی دی اغتر زابل مرکز پر رسیدلی دی نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشیرانو ورسې
پاره د ولایت هغه شاد ولسوالۍ یم. دغه د کرونا مرض چې دی معلوم نه دی، بس هلته خلک سره نیولي معلومات یې نشته چې ته څه مریض یې، نفر یې هم بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وای دا غاړه ده او غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي دغه اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي. زما پیغام چېرته ژره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایه ته د ډاکتران آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منتقام د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي. ده څه شي نه ده، وایي هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مشه علامه مل سه دغه کوشش وکړي، دا خلک بیخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل سوی وه چې نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. له کورونا وایروس سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د دریو اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. په نړۍ کې د کورونا په وایروسو د اخته کسانو شمېر شپږو لکو ته نږدې سوی. پرون جمعه په دې وایروسو د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. دوستانو د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادو نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1998 کال کې د نشئی موادو 1340 پیخي د 1530 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دی. لدی جمله څخه 1,340 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا لشل زرو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لس ټنه هیروین، مورفین، تریاک، چارج، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل، په تیر یو کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروین، ښیښه، چارج، تریاک او شراب تر نیولو وروسته سوځول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1948 شمسی کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ول پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیاله نه پاتې دی، غم باید تل چې هغه باید قانون منګلو ته وسپارل شي. دا وسیاله نه پاتې دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د معتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
پدر مادر ما مواد استفاده نه کنه،
مور او پلار مې نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر دی وګرځي.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې لوی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
یو ښځه با وجود دې چې موتاد ده مګر د کورنۍ د خانه دي ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نورالحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشه د لاسه 2,000,000 افغانۍ پوره وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1948 شمسی کال کې د نشي موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په تیر شمسی کال کې د نشي موادو ډېر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونه سوای کولای چې تر 1998 شمسی کال پورې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنی راپور خپور کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سږ کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1998 شمسی کال کې د تریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1998 نسبت به سال 90
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیخي ډیر وی. په 1999 کال کې مو 110 قضیه د 1,135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1,340 کسان نیول شوي ول. په دې نیول شوي کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او 26 ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 100,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شوي کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر کاچاکوونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي د وړو کاچاکوونکو نیول د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کډوی سره لاس لري او د مافیا د کډوی عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړپوړي او اکثر رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید ټینګ سي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل سي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل سي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسي کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسي کال کې د نشه موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډیری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه مؤثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري دي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 13 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشیان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتم. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یوه خور می معلومه ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار ګر خون میشم.
طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشې پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستر کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
15 ورځې پولی مادر تداوي میشه.
د نرګس مور مروه هم د نشې پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په
خپلو اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
دې معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکي کوټه کې د ښې راتلونکي په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتو، درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
پراتلون که تورتو که با نرگس او ده حقی مور لده رکتون چه رخصت چی؟ خود نشه مواد و ده درملن ده برخی روانی مشاورین وی که ما او پلرونه لنشو چه خلاص و نخلی نو دیر امکان شده چی ماشمانی بیرتا پا نشو بنده اختشی. زکه چی ماشمان ده خپل میندو او پلرونو پر لارزی او پا هرکار که ده حقوی تقلید که بی.
تولنیزی شبکه، انترنت، فیسبوک، تویتر، SMS لا ازادی راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادی راډیو د نوو ریدونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس د متاجنو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د متاد شوزو او ماشومانو د درملنې شپته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري محتاج مېرمنې پیدا کوي او بیا یې درملنې ته هڅوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره یې د ښځو، دېرش بستره یې د ماشومانو او لس بستره یې د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کېږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعواري کیږي، چې د جمعواري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بله ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو دپاره مختص شوی دی. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چېرته ماشومان معتاد یې کنی مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
من تنها دا کوم چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی. مریض ته هغه سه مسکن کوونکي یا درد آرامون کې دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاوره د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغې د پاره موږ په هفته کې یو ځله یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې دودی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلي مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې دودی بستر یې دغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسه د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. صحاوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چېرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کړي، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري یو مریض بستر کړي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کیدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو تم ضرر ورسوي. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغۍ تداوی شي او د رواني ناروغۍ د تداوی څخه وروسته باید دوی معتادیت تداوی شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کېږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کېږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو دپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کېږي، کمپالې ورته ورکول کېږي، چپرکټ ورته ورکول کېږي، سپلاکې ورته ورکول کېږي، جان پاک ورکول کېږي، په 15 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کېږي. د دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کېږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کېږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کېږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي، بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصېږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري. که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهوو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند دې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي. ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده، مګر د کورنۍ د خانه دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوي سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی. هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي، کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه باندې، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل د آگاهي پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوي لپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاده ښځه دلته تداوي کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس په دې معتاد لژوند خبر شو. د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي، وایي چې تر نشه مخ کې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنې پاتوسو او وسو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس هغه مېرمنه هم ځنې بیزاره ده چې د په مینتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو پاکستان کې. پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته، داسې یو کال خومه بال دغه نه په دغه نشو باندې سرس. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نما کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوای کوی. صحیح دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوښتلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. هېڅ مې پېژندل نه، چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. هغه وجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یم. دا عمل چې دا د طبیعي لار ده نو دا اوس په الحال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار یې داسې تاثیر وکړ چې دغه هیروینه ته چې راواوختم یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او وادي کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاس ګریوان ولم تر ننه پورې په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي. درې کاله زه دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اس مشخص معلوم دی دوه دوه نیم لکه غیر له دې غریبی نه چې ما کړی دغه زه قرضدار شوم. داسې حالت په ما راغی چې زه دغه د خپل د فامیل له سرپرستی نه زه دوی بیخي محرومه کړلم. دا اوس په حالم چې زه کوم چې اوسم ادم د احتیاج ژوند ده، بل چا جایدا نو اوس موږ په خپل جایداد کې د احتیاج یو. کوم وخت کې چې زه روغ ولم خدای شته ده چې تورخم نه براوه وکړم، ټلیفونونه به شروع سوله دا د خپل ورور وراره او بل بل هر یو سره ما کومک کاو. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم هم باید ویمانې، اعتبار هم صفر ته رسېدلی ده. مجبوره شوی یم، سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو شپې یو شپه برابر شو همدغسې انډیوالانو سره، بس خبرم جوړه کړله، ووت سرک ته، دا غټ موټر هم ودروله، دېرش زره روپۍ ورسره وم اخیست. د نشې بده برخه مې دغه ده چې ما خپله مېرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې، لکه هغه ساحه، هغه اتاق، هغه جای بیخي ترک یا کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شین هم دی استفاده نه کوي، بیخي ایسته غورځوي. دا ډېره ترخه هغه ده ما چې خپله ښځه مې څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړې ده. انسان باندې ډېر بوج راځي. دغه اوس د ما ځکه پټه هر څه چې ده دا رانه نیولې دي، واکو اختیار د کور تګ را تګ دا ټولې رانیولې په وجه د همدغسې زه په غلطه لار روان یم. ما ماغزه به کار نه کوي، اطمان یې نه کوي، ما ځان ملامت کړنلی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي. شتمن سړی د کار لپاره له ځانه سره بیایي، خدا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي؟
نارې بوهم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب،
دا لک فرید نومیگی ډیر تکړه لک دی نام خدا
خا خا ډیر خا
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي د ویل چې زما کار بچوي
ما وای حاجی صاحب درته وای بچی زموږ کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
خا خا
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیه
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بله حاجي صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیه چیزو
سما ده درځه چیزو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
ها ها اجازه د موټر تلاشی کوم
کمانډان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشو مکتب ته رسوم
خیر د موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دی راکه
کمانډان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
ها ته دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دی
د مکتب کتابونه دي کمانډان صاحب
درواغجانه دا کتابونه دي که هیروین ته اوس ما غولوې
څه شی هیروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي سربازه
بله کمانډان صاحب
راشه دو دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیس او زه ته بوزو
سمه ده کمانډان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاره وانو حالات ځان خبر کړئ.